واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته پاکستان ته ورغلی د افغان طالبانو سیاسي پلاوی د پاکستان د بارنو چارو لوزیر شاه محمود قریشی په ګډون د لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی د پاکستان د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ملاقات کې د افغانستان سیاسي وضعیت او په بین افغاني مذاکراتو نظرونه سره تبادله شوي طالبانو د پلاوی مشر د غډالی مرستیال او د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کوي د پاکستان د بارنو چارو وزارت په لیامي کې راغلي چې قریشی او برادر د افغانستان د سولې په پروسه کې د ورستیو پرمختګونو او د بین افغاني خبرو د ژر پیل او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبري وکړي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره په پرونی لیدنې کې ویلي چې پاکستان له ډېر وخت د افغانستان د لانجې هوارول غواړي او دغه مسله دغه خبره یوازې د خبرو د لارې ممکن ده د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اعلامیې په پای کې راغلی دی چې افغان طالبانو د سولې په پروسه کې د پاکستان له هڅو مننه کړې ده د طالبانو پلاوی په داسې وخت کې پاکستان د بارنو چارو له وزیر سره وکتل چې څو ورځې مخکې دغه هیواد د طالبانو د سیاسي دفتر د یو شمیر غړو په شمول پر طالب مشرانو د پاکستان لخوا د بندیزونو تازه کولو ژمنه کړې وه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د امریکا هغه جنجالي لایحه بلاک کړي چې پر ایران د بیا بندیزونو لګولو لپاره د وړاندې کولو هڅه کوله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ویلي دغه جنجالي ګام نسی پر مخ وړلی د امنیت شورا مشري چې د اګست د میاشتې راهیسې انډونیزیا یې کوي د هغه هیواد سفیر وویل چې دغه شورا په دې پوزیشن کې نه ده چې د واشنگتن غوښتنه پر مخ یوسي د منځني ختیځ په اړه په یوه ویډیوي کانفرنس کې هغه دې خبرې ته اشاره وکړه چې په دغه وړاندیز د امنیت د شورا په هیوادونو کې اجماع نسته د ټرمپ حکومت پر ایران تور لګوي چې دغه هیواد په 2015 کال کې سوي د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون درناوی نه کوي او د امنیت شورا څخه غواړي چې په دغه هیواد بیرته بندیزونه ولګول سي د امنیت شورا د 15 څخه 14 غړو هیوادونو د شورا رئیس دفتر ته لیکي دغه لایحه رد کړي بلې خوا د ایران د اټومي چارو ستر مرکچی علي اکبر صالحی وای چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې غټورې وي هغه د خبره ورسته تر دې وکړي چې دغه ادارې مشر رافیل ګروسری سره په ایران کې وکتل ګروسری د دې لپاره ایران ته تللی و چې تهران د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دوو پخوانیو اټومي مشکوکو ځایونو ته لاسرسی ودري د ایران رسنیو د راپور له مخې صالحی وویل چې په دغه خبرو کې موافقه وسوه چې دغه اداره به په خپل واک او مسلکي توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کوي او ایران به هم پر ټولو قانوني ژمنو عمل کوي په یمن کې چارواکي وایي چې د القاعده ډلې پوری تړلو اورپکو د دغه هیواد په البیزه ایالت کې یو کلینیک الوزولی دی دغه پیښه پرون د سه‌شنبې پر ورځ سوي ده تر دغه پیښې شاوخوا لس ورځې مخکې د القاعده ډلې د غاښو یو ډاکټر په دې تور ووژه چې ګواکې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په هغه برید کې مرسته کړې وه چې د دغه ډلې پر غړو سوی و چارواکي وایي چې د القاعده ډلې وسلوالو د غاښو ډاکټر متیر علي یوسفي په مرمۍ ووژه او مړی د کلینیک د باندې زړولی و د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د القاعدې ډلې څنګه په سیمه کې یو خطرناکه ډله بلي او په دې وروستیو کې د دغه ډلې په مشرانو ځینې هوایي بریدونه هم کړي د القاعده ډلې په یمن کې د داخلي جنگونو څخه په ګټه اخیستو ځان نور هم غښتلی کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لوړپوړی ډیپلوماټ مایک پامپیو د سه شنبې په ورځ سوډان ته تللی او هڅه یې دا ده چې د اسرائیل او عربو هیوادونو روابط عادي سي ښاغلی پامپیو به د سوډان د صدراعظم عبدالله همداک او د خپلواکۍ د شورا مشر عبدالفتاح البرهان سره ملاقات وکړي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د سودان اسرائیل د اړیکو د دیکول په مسله سربیره خاغلی پمپیو په ډاډ ورکړي چې امریکا به په سودان کې د ملکیانو په مشرۍ د حکومت د انتقال بهیر ننګه کوي خاغلی پمپیو د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر وکړ او هلته ډاډ ورکړ چې د متحده عربی اماراتو او امریکا ترمنځ د هر ډول احتمالي وسلو تړون سره سره به امریکا په منځني ختیځ کې د اسرائیل د فوج پرمختګ هم ډاډ بن کوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر خاغلی پامپیو به د سودان وروسته بهرین ته هم سفر کوي او د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مایک پامپیو سفر د اگست په 13 پیل شوی او په 18 به پای ته ورسیږي متی ولابد امریکا غ آشنا رادیو واشنگتن
بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم دغه کار په سیمه کې یو نوی پیل بللی خو د فلسطینیانو مشر محمود عباس وویل چې دا معامله د فلسطینیانو سره دوکه ده له اماراتو سره د اسرائیل اړیکې ځکه مهمې بدل کیږي چې ډېر عربي هیوادونه د فلسطین د مسلې له کبله له اسرائیل سره ډیپلوماټیک روابط نه لري او د کرونا وایرس لا هم په نړۍ کې خپرېدل جاری دي خو د روغتیا نړیوال سازمان ډیټا شای چې د امریکا په لوی وچه کې خپرېدل روسوي خو جنوب ختیځ آسیا او په ختیځ مدیترانی کې په وضعیت کې هیڅ سمون نه دی راغلی. دغه سازمان ویل دی چې 1.1 میلیونه کسان تیره اونۍ په دغه وایرس اخته سوي او 40,000 نور کسان ترې مړ سوي دي. د کرونا وایرس چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې خپور سو تر اوسه په ټول نړۍ کې 1,13,333 کسان مړ کړي دي او دغه راز 3.6 میلیونه څخه ډیر کسان د نړۍ په 196 هیوادونو او خود مختار سیمو کې په دغه وایرس اخته سوي دي. دغه وایرس د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو زیاته ځپلي. په دغه هیواد کې تر اوسه 1,02,240 کسان مړ دي او په دوهم نمبر کې بیا د برازیل هیواد دی چې هلته 1,15,309، په مکسیکو کې 8,800، په هند کې 85,390 او په برتانیې کې 140,000 څخه زیات کسان تر اوسه دغه وایرس مړ کړي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر سره په اسلام آباد کې کتلی دی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کتنه کې په بین الافغاني مذاکرات او خبرې سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو غوښتي چې هر تجربه د افغانستان د دولت سره د سولې مذاکرات پیل کړي او سولې ته د کامل ژمنې په لرلو سره د ځان د بین المللي تعزیراتو او بندیزونو څخه وساتي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې په طالب مشرانو د پاکستان د هغو ژمنو د تطبیق څارنه هم کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د لګولو په اساس کړي وي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې راپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د یو پلاوی په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني مذاکرات په جر پیلېدو خبرې شوې دي. له ملا برادر سره په دې پلاوی کې خیر الله خیرخوا، نبی عمری، شهابالدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری الدین محمد شامل دي. د طالبانو د پلاوی وړ مرز اسلام آباد ته تللی وو. د افغانستان د ولسمشۍ مانی او د بهرنیو چارو وزارت کڅ هم تر اوسه د نننیو لیدنو په اړه تفسیر نه ده کړی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویل امیل لارې په پاکستان غا کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ترهګری د مالی منابع او د کنګلولو او د سفرونو د محدودولو پریکړې عملی کړي. پاکستان ویلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو په اساس به په ملا برادر او سراج الدین حقانی بندیزونه ولګوي، خو اوس ملا برادر په پاکستان کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د پاکستان د ژمنتیا عملی اړخ به وڅاري. د وزارت په طالبانو غکړی چې هرڅه ژر دی بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زرده شمس وای پاکستان نه یوازې په طالبانو بندیزونه نه لګوي، بلکې لای هم د لیدنو لپاره سفرونه ته بولي.
کله امریکا سره دوی توافق امضا کړی دی، دا غینه رسته خو یو څه وضعیت بدل شوی دی او امریکا ته هم په دې اړیکې باندې اعتراض نشته دی. که ظاهرا یاد نړیوالو فورمونو کې دوی د کم بندي زیاده ستور او خړلس خبرې کوي، عملا هغه نشته دی، ځکه چې د امریکا سره داسې ښکاري چې د امریکا سره په همغږۍ باندې دا کارونه مخکې ځي. پاکستان مخکې دوی دعوت کړی او دا یو څه بیا دعوت کړی دی او ظاهرا چې کم په رسنیو کې یا دوی سورز مخکې ویل چې بندیز دی یا څه دی، عملا په دې ټول پویږي چې هیڅ قسمه داسې بندیز نشته د طالبانو حضور هلته دی.
د پارلمان غړي شینکی کړو خیل وای پاکستان ته د طالب لاوی د سفر نه پاکستان غواړي دوه ګټې تر لاسه کړي، یو دا چې نړیوال فشار په ځان کم کړي او بل دا چې خپل لوبي ته دوام ورکړي.
چې دغه فشار په بدل کې غواړي چې د سیاسي پلاوی سره خپل خبري وکړي او په هغه باندې څه فشار راوړي تر څو پرې وي زرته زره افغاني مذاکرات ته مخه کړي، او یا هم دا کېدای شي چې پاکستان هم یو څه بیا خپل لوبه کوي. د ظاهرا د سیخوي چې ګویا دوی واقعا په دې پروسه کې همکار دي او دنیا دې په دې باندې شک نه کوي، خو دا طالبان چې دوی خپل خود مختار دي او خپل تصمیم په خپل باندې دي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا له پاکستان د تمه لري چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
د خلکو تمه دا ده چې د پاکستان د حکومتولۍ تصمیم او سیاستونه او د ګاونډیانو رښتینی رول لوبول د افغانستان د سولې پر بهیر مثبت اغیز ولري. له پاکستان سره د افغانستان غواندی توپ او اندرنګ په دغه هیواد کې د طالب رهبرانو شتون د دې لامل شوی چې پاکستان د افغانستان د سولې پر بهیر اغیزمن وي.
پاندې حال کې د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله لبخوانی ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په خپل ټویټر لیکلی چې لا ټول غاړو غواړي تر څو د زندانیانو د خلاصون بهیر بشپړ کړي او بین الافغاني مذاکرات لاره اواره کړي. هغه مذاکرات چې لای هم کرنیټه د پیل نه ده معلومه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د عامه روغتیا وزارت په تیرو 15 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په څلورو ساعتونو کې د کورونا د وایروس شپارس مثبت پیښې ثبت کړې دي. د بلخوا د بازرس یاسر مفتیش دفتر د عام روغتیا د پخوانی وزیر په ګډون یو شمیر پخوانی او برحاله لوړ پوړي چارواکي د کورونا د وایروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې سیمه بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت له امله لوی څارندوالۍ ته معرفي کړې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل رپورټ لري.
د امریکایي وزارت د سیشنبه پورس په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د شپارس نوو مثبت پیښو خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا په ناروغۍ د ټولو خښو کسانو شمیر 30,000 او اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه وزارت مرسیال وایي نور الله تر کې خبر اعلان شوی چې دا پیښي په 15 ولایتونو کې سب شوی.
په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد ټولو ورتونو کې یو سرنه شپته شکمنې پیښې مالیات شوی چې له جملې څخه شپارستانه مثبت تایید شوی و اتیا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي و او اته تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د وایرس شپارس مثبتې پیښې په افغانستان کې د سور د میاشتې راهیسې تر ټولو کم شمېر پیښې دي چې ثبت شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ مثبته پیښه د تیر 1990 لمریز کال د کپ په 15مه د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه چې بیا وروسته یې نورو ټولو ولایتونو ته سرایت وکړ. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرنې ښیي چې په افغانستان کې کورونا د وایرس پیښې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په پرله پسې ډول کمې شوي او اوس په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر ډیره سور لوی ښارونو او سور لرې پرتو ولایتونو کې لا هم پال دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو راهیسې تر نن ورځې پورې 1,319 تنه پر دغې ناروغۍ مړې شوي او 23,440 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې ټول 8,233 ناروغان لا هم د کورونا له ناروغۍ کړېږي. د بلې خوا د افغانستان د بازرس یا سرمپتیش دفتر د عامې روغتیا د پخواني وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په ګډون د افغان حکومت یو شمېر پخواني او برحاله چارواکي کورونا وبا سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې د غبن او ناسم مدیریت په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د بازرس دفتر ویان پیروز بشری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دغو چارواکو کې دوه برحاله او دوه پخواني والیان شامل دي.
در نتیجه تحقیقات ما
د پلاتونو په پایله کې دا معلومه شو چې دوه برحالو او دوه پخوانی والیانو چې هرات او نورستان پخوانی والیان او د میدان وردګ او د بدخشان برحالو والیانو باندې د کورونا د وایرس لپاره په ځانګړې شوې بودیجه کې ناسم مدیریت شک شوی او د نورو پلاتونو لپاره لوی سرنوالۍ ته پیژندل شوې دي.
د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې لوی سرنوالۍ ته د پلاتونو لپاره حاضرې دوه چمتو دي. خاغلی پیروز تور ولګو چې افغان حکومت هغه مامورین محاکمه کوي چې خدمت یې کړی او دغه مامورینو قدر کوي چې د خاغلی پیروز پر وینا په فساد کې ښکیل دي.
آیا پاداش خدمت صادقانه در جریان دشوارترین روزهای
آیا د کرونا د وبا سره د مبارزه په سخت ورځو کې د صادقانه خدمت بدل همدار چې سرنوالۍ ته وپیژندل شم؟ متاسفانه یو شمیر د کرونا سره د مبارزه لپاره په ځانګړو شو پیسو کې په مختلفو پروژو کې لکه د وچه ډوډۍ د ویشلو او اطلاع ورکولو په پروژو کې په فساد کې لاس لره شخصا د جمهور رئیس لخوا ستایل شوې دي.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې دا چارواکي به کله لوی سرنوالۍ ته د پلاتون لپاره راضي شي او دا چې سرنوالۍ به کله دغه چارواکي د پلاتون لپاره جلب کړي. افغان حکومت د کورونا وبا د پیل سره سم شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالر د دغې وبا سره د مبارزې لپاره ځانګړي کړل. همداشان حکومت د پارلمان له تایید وروسته د روان کال په بودیجه کې هم بدلون راوست او د یو شمېر پروژو لپاره ځانګړې شوې پیسې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره بیلې کړې.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې د سمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره بی ضرورت ونه وزو، او د وتو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغو تدابیرو د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP وایي چې په افغانستان کې له کلونو راهیسې د قانونو غیر قانوني کیندنه، د ناامنیو، فساد، مالی شخړو او سیمه ییزو لانجو د زیاتوالي لامل سوی. دغه ادارې همداشان ویلي چې په تیرو څو لسیزو کې د یو څرګند لیدلوري د نشتوالي له امله په افغانستان کې د قانونو کیندنې د فقر د کچې له راټیټولو سره مرسته نه ده کړې. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د 2020 کال د بشري پراختیا په راپور کې چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه ترتیب شوی، په دغه هیواد کې د غیر قانوني کان کیندنې پر ودرولو، له فساد سره پر مبارزې او په بیړني ډول د حکومتوالۍ پر خوالي ټینګار کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې یو شمیر پانګوال د بشري حقوقو جدي نقص کوونکې دي او له قانون او سزا څخه لویره پرته خپل کار ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام چارواکو ویلي چې زورواکانو ته د قانونو په اجاره ورکول د دولتي چارواکو په منځ کې د اداري فساد لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د افغانستان په ګډګډ کې د ناامنیو لامل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مرستیال کاترین ماساکا ویلي،
موږ موندل چې د اکثرو کوچنیو قانونو کیندنه په پټه کیږي. قانون او منرالونه په غیر قانوني او غیر رسمي توګه کیندل کیږي. د قانون غیر قانوني کیندنه او قاچاق یې تر ډیره په هیواد کې د ماري شخړو، ویرې او ناامنیو لامل کیږي.
همداشان په دې راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د دایمي استازي عبدالله الدرداري له قوله ویل شوی چې د قانونو، تیلو او غازو د لویو پروژو تطبیق په افغانستان کې د پراختیا لامل کیږي، خو دا کار د حکومت پیاوړتیا او اراده پورې تړاو لري. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت له دغه راپور څخه په هر کلی وایي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د پالیسۍ په اساس د قانونو په سکتور کې د ولس ګډون ته زمينه برابروي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی امریکا غږ ته وویل چې د قانونو وزارت په دې برخه کې یو لړ اقدامات هم پیل کړي دي.
موږ په سکتور کې د پانګونې د جذب په موخه حقوقي رژیم باندې کار کوو، ترڅو موږ یو باثباته او د اعتماد وړ حقوقي رژیم ولرو او بهرني او داخلي پانګوالو ته د شته فرصتونو د مؤثره ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابر کړو. د سیمه ییزو شخړو د حل په موخه ټولې اقتصادي او اجتماعي پروژې به د افغانستان د خلکو د اقتصادي ګټو په پام کې نیولو سره جوړیږي.
ښاغلي مطفی زیاته کړه، په هغو سیمو کې چې قانون دي، د خلکو اړتیاو ته په پام لرنې به په کې د کان کیندنې پروژې عملي شي. افغان جیولوجیست او د طبي زیرمو د سار شبکې غړی ډاکټر ابراهیم جعفری وایي چې د افغانستان د قانونو د سکتور په اړه د ملګرو ملتونو دغه راپور په دې سکتور کې موجودې ستونزې او له دغه ستونزو څخه د وتلو لارې چارې رابرسیره کړې دي.
ما فکر کوم دا راپور ارزښمند است او باید که
زه فکر کوم دغه راپور د ارزښت وړ دی. باید دغه راپور له جزئیاتو او اطلاعاتو څخه د هغو پالیسیو په جوړولو کې په دقیقه توګه استفاده وشي چې حکومت یې په افغانستان کې د قانونو د سکتور د مدیریت لپاره جوړوي.
دغه مدیریت ای سکتور مودن در افغانستان تایید خواهد کرد.
ښاغلی جعفری زیاته کړه چې که څه هم افغان حکومت د قانونو د سکتور لپاره د یو جامع قانوني او حقوقي چوکاټ در رامنځته کولو په هڅه کې دی، خو د نوموړي پر وینا اوس مهال افغانستان د دې چوکاټ د جوړولو لپاره لازم ظرفیت او تخصص نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
در نوریدن کو په چالت کې په یو کوچنی کنونسون کې چې یو شمیر برخه ژوندې او یو شمیر یې لوړاندې سبسیوی وي، د امریکا له مختلفو برخو څخه جمهوری غوښتونکو استازو له ټرمپ څخه ملاتړ وکړ.
So the biggest little delegation of this د روټ آیلند ایالت استازي په ویار سره یو موټی ولاردی او خپل نول اسرائیل جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ورکړي.
بیا ګاشپا کله چې تمرکز لا چارلس څخه واشنگټن ته ستون سو ویناوالو یو د بل پسې د کورونا وایروس او اقتصاد په برخه کې د ډونالد ټرمپ د کار ملاتړ وکړ. د دیموکراتانو د کنوانسون په شان افریقایي امریکایانو او هسپانویانو مهم رول درلود. یوا په دغو کسانو کې هندي امریکایي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی استازي نیکی هیلی و.
Black small business owners
د کوچنیو کاروبارونو تورپوستي خوندان چې د ژوند چارې په اور کې سوځي مهم دي. تورپوستي ماشومان چې د لوبو په ځای کې وشتل کیږي د هغو ژوند هم مهم دي.
ټرمپ هم په سپین باندې کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لمسؤلینو سره د غونډې په مهال ښکار شو. ټرمپ د خپل بریاو یادونه وکړه او د محافظه کار فدرال قاضي ګمارلو ته اشاره وکړه، هغه څه چې د هغه په وینا دیموکرات سیال جو بایدن ودا کار نه وای کړی.
سخت دریځه کین اړخي بستر محکمې ته د وډیر سخت دریځه لیونی قاضي د ټاکل کېدو غوښتنه وکړي. ستاسو امریکایي هله به لمن زولاړ شي.
دیموکراتان ټرمپ تورنوي او وایي هغه څه کوي چې د کورونا وایروس په محل پوستي خدمات قرار کړي څو هغه رای ورکوونکي وځپي چې له بایدن څخه ملاتړ کوي. ټرمپ وایي د پوست لاري د رای ورکول چې دیموکراتان یې هڅه کوي کولی سي د امریکا په انتخاباتو کې د درغلیو لامل سي.
This is the greatest scam.
زه فکر کوم دا د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو لوی درغلی ده. زه د خپل ملت په اړه خبرې کوم، هغوی دا عمل کوي چې زیان یې لیدلې وي.
لیدونکو ته د تورپوستو ژوند مهم دی. غورځنګ لخوا هغه ملي مظاهره وشودل سو چې په سټ لویس کې یو خاون او میرمن یې کله چې احساس وکړ د مظاهره کوونکو لخوا ګواښل کیږي وصله راپورته کړه.
هغوی زمونږ په ټولنه کې د تاوتریخوالو او ګډوډیو پر رامنځته کېدو تر اوسه قناعت نه دی کړی. هغوی هڅه کوي کلي او بانډې له منځه یوسي.
ټرمپ په اکثریت نظر سنجوي کې شاته دی، خو انتخابات به د مشیګن په ځیر رقابتي ایالتونو د ډیرو رایو په ترلاسه کېدو پورې تړاو ولري. مخکې له دې چې کمپاینونه جدي سي، جمهوري غوښتونکي درې نورې شپې هم لري چې فضا په خپل طرف واړوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سوکال افریقا د ابتکار هدف د امریکا او افریقا ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت او پانګې اچونې په ډراماتیک توګه آزادول دي. د افریقا نفوس په چټکۍ سره وده کوي. تقریبا د 2% افریقایانو عمرونه د 25 کالونه کم دي او له اوس نه یو لسیزه وروسته به د 3.6 میلیون افریقایانو عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ وي او د دوی اکثره به کار ته ضرورت لري. د ځینو اټکلونو له مخې افریقا به د راتلونکو 40 کالو لپاره په کال کې 13 میلیونه 9 کارونو ته ضرورت لري. له دې نه سوکاله افریقا سرچینه نیسي. د امریکا د حکومت ابتکار د دغه هیواد او افریقا ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او پانګې اچونه په دوامداره توګه زیاتوي. د لومړي ځل لپاره سوکال افریقا د امریکا د منابعو بشپړ سلسله په 10 برخوالو ادارو وویشله چې د نوو اخیستونکو رسونکو او د پانګې اچونې فرصتونو سره د امریکا او افریقا شرکتونه نښلوي. موږ د افریقا لپاره د یو ایس ای آی ډی د چارو د سنبالونکي د سرپرست کریس مالونی سره مرکه وکړه چې د سوکال افریقا په ملاتړ څرګند کړ. یو ایس آی ډی د هغو معاملو سره مرسته وکړه چې هغه د نوو صادراتو او پانګې اچونې په باره کې ده چې 900 میلیونه ډالر کېږي. د ویلې دا ټول زمنګ د هغه سفر و برخه ده چې په خپل ځان د تکیه کېدو په لور ده او د یو ایس ای آی ډی د پرمختیایي کوشش یو مهم هدف ده چې د داسې وخت پیشګویي کوي چې په هغه وخت کې به خارجي مرستې ته نور ضرورت نه وي. د سوکاله افریقا په ملاتړ یو اس ای آی ډی د دارو ترمند سیکرټریټ په سطح اقربتو په غاړه واخسته چې د ټولو برخوالو ادارو د معاملې په اسانولو کې همکاري کوي او د آنلاین لارې د ډیجیټل منبع مرکز اپیل کوي چې دا د امریکا او افریقا د کاروباریانو او پانګچونکو د علاقې لپاره ده. شمن داسې منسجم انتظام یعنی ولی دی چې د افریقا او امریکا دواړه پانګچونکي په اسانۍ سره څرګندولی شي چې وایي زه دا نظر لرم او د پانګچونې دا فرصت لرم چې څرنګه تاسې د ما سره په دې کې مرسته کولی شي چې دا کار وشي. د امریکا حکومت په دغه ټوله وچه کې د امریکا په سفارتونو کې د ادارو ترمنځ د سوکاله افریقا ټیمونه هم جوړ کړي دي. یو ایس ای آی ډی په دغه ټیمونو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د مرستې په ټوله بسته کې کومک کوي چې دا بیا د امریکا او افریقا د تجارتونو پانګه اچونکو او معاملو په ګوته کولو کې مرسته کوي. د معاملې ټیمونه په یو خاص هیواد کې د فعالیت د معما په خلاصولو کې مرسته کولی شي. د دې لپاره چې سوکاله افریقا ته پرمختګ ورکړی شوی وي، یو ایس ای آی ډی د ټولې وچې په سطح د یو پراخه نوي تجارت او پانګه اچونې پروګرام ته پرمختګ ورکوي او چې د تجارتي مشورې د ورکړې راکړې د اسانتیا او د داخلې د هدف فی پالیسۍ په شمول دودیز خدمتونه برابروي. د عمومي پانګې اچونې د هر یو ډالر لپاره توقع ده چې په خصوصي پانګې اچونه کې به څه باندې نه ډالر تولید کړي. د یو ایس ای آی ډی هدف دا هم دی چې په راتلونکو شپږونه تر نهو میاشتو پورې د امریکا او افریقا پانګه اچونکي به دوه اړخیز پانګه اچونه وکړي چې یو میلیارد ډالرو ته به نږدې وي. موږ ډېر هیله من یو چې موږ به واقعا په دې قادر شو چې د افریقا او امریکا ترمنځ زیات تجارت وکړو. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سرمقاله و چې تاسو واوریده.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.